ډیر مننه نائب صاحب، تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دي. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمرنۍ وینا،
کوشش کو توان او طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغه مسکنات دغه تکلیف صوبا.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل، د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وای طالبان پر رسمیت نه پیژني، خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتې ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته 13 شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم ماده د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډیره حده پورې روان دي، شروع دي. اومه ست چې نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهرباني سره چلند وکړي. مولا محمد حسن اخوان هغه اداوې رد کړې چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنه یو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندې په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوی چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوانځي او د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. خاغلی متقی پرون له دې مخ کې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوهې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینې ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فستیوال له تنظیمونکو څخه دی، ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فلم ها از فیلمسازای افغانستان
ډیرای فلمونه د کورنۍ او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو له خوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوړه کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ ډیرس فلمونه غوړه شوې دي. د په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنۍ په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو لمخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اجنس د راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقه د راجوندي کولو لپاره د مذاکرات په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوي پر راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې وو، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایدن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې یو 15 کسانو وژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرنو ویل چې د دې پېښې 15 تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او دغه راز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن خوان په خپل لمړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لمړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن خوان په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خبره شو، ویل چې حکومت د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټول دنیا ته دا ویل دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذابو د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي ویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بیوزلي او بیروزګاری هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن خوان په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیلې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې د سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې کې زمينه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ،
تعلیم ما دي د ښځو وسم په افغانستان کې تر دې راهده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
مولا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي، دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د مولا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو که او حتی په نهایتی په لومړی ورځو که خلکو تر شوی وای. د دو وینا تقریبا دوی برخی دلودی، لومړی برخی په خپل مجاهدینو باندې غږ و تبریکی ورکول خپل مجاهدینو ته د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغس مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله ډاکټر،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي او دغه څه څرګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو د خزو د حقونو په برخه کې چې کوم خبري وشوي څومره بنړیوالو ته د قناعت وروي. خاغلی حسن خوند ویل چې دوی خزو ته داډمنه فضا رامنست کړي، د خزو حقونه تامین کړي دي.
نه فکر ده کوم، فکر نه کوم قطعا کوم تر اوسه پورې اصلا وعده شوی نه وي. دغه لومړی خبره وي چې د ملت سره وعده وشوي، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کیږي، باید د دوی دویمه وینا یو راپور ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکړه او اوس مونږ دومره وفا وکړه او دومره مونږ مخې ته تللي. او د تاسو د خبرې په ځواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان د ایران نه تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د اړه باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شمول حکومت وکړو، دا ټول شمول د دې په ټوله بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ، ډیر مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې لمک سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته پر راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپای ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په څلورویشتمه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولي. همدارنګه نږدې 1.5 میلیون خلکو ته د روغتیاي خدمات رسول شوي او لږونه زر نور کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحي د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډیرلن د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته په وینا کې ویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد لاره واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحد ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې ترڅو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي، په رسمیت به یې ونه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال د پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمای کې دا بحث مهیروي خو اوس راځو دی ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انت به غوښ شو.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړي ل مالی په لور د افغانستان دړي وړي کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکونکو ماشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې خیبیل کړي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 3% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو لراته ګروسته تر ډیره د مرستې بندې شوي. لیکوال وایي وزیر د غیداري او سازمانونو له افغانستان سره مرسته کوي خو خبرداري ورکړي چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې ولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پر لویدي سچي خود مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوار کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خبر کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړی ورسره ډیره مشهور شو. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړی شاوخوا 12 کلن و. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو د امیرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی خو دا د څه باندې 13 کال وروسته بیا خپل هیواد بې ځای او ایټالیا ته پناه وړي. ورسپانې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابل انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره وړاندې د پاسپورتونو ویش پیل شو خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکو کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه ژر خلاص نشي ممکن خپل د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکو سفرخان آزادۍ راډیو ته وویل یو اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
یو پاسپورت داخل کړه دا تیش په کوم ورځ بایومیټریک هڅه خلاص دي په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي کدا ټپه ختم شي مو خو ویزه لوړه زنده وڅه وکم.
د دوبه یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزې یادوي وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت ختمېدو دي.
فلا دوبه تر وانی ویزه ملګولې ده او ویزه په ختمېدو ده پاسپورت هم ختم ده تر دولسمه په میاشتې پر اعلان کړی ده چې دولسمه میاشتې پر دراسي وګه دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار په شروع کې چې زر 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 په زر باندې مقابله
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپه ګمیاشتو د دوی رخصتي وګد شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
چھٹی شریکی رو گڑی ہوا یہ سیوا میں اسپو وقت یاد ہوگا نا یہ سمدلتا بھائی متری ہر سکڑی دی گانا ہر سخلوس دی گانا یہ سا دس یہ دلتا مصوری دی گانا چھ کور پو وشی گانا چھ میتھ لیاق پوسا جی گانا چھ پارا طریقہ ہے جی ٹپین دے ٹیم وقت ہے چھ سپگی میرسے نا یہ زپا اپو اوڑی گانا بیا دینا پرگا دی گانا بس وزا خاص.
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یو اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت لمخې کارونه د څو ورځو لپاره وزنډیدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غارزي چیرو د ایغ په خاطر چې موږ زړې رزي مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي ان شاء الله.
بلدوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي. وایي
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورټ د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. مونږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زمونږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني دی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي. ان شاء الله ډیر زر موږ دا غدې د مشکل خلکو
دی. یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1.5 زره کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
سمغه غږله ازادي رادیو نه اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابر ده، او دا مهال د سیمې هوادونو په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغه پروژو شرایطو ته پکتو حساب کوي، دا بحث په دویمه نیمایي کې شوی. هیله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. لدې کمپونو چار چار پیر اغزن سیم را تاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلی او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دو کمپونو افتتاح د نوي اثر پایل بللی، خو پر دې اقدام ځینې وکی هم شوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پایل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینا اوس د مازی یو برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې. نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 2.6 میلیون یورو چې 3.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یو وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6.9 زره کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکشی شدی. د سیاسي ټولنیزو کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
سموکاک له ازادي رادیو نه اورې دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لنډیسته.